Ci.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ته ځانګړې شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له سړ ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کوم ولایتونو کې د کوم قانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پوښتنې؟ په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
خغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم موږ پروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د تلان قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي. په واړه قراردادونه موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې، دا ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانېدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منظوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاري وز دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغوی اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیرې تثبیت شوې د معدن، دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد دی، مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینل لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دی؟
بالکل، مونږ د دوی نه عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکې، د کرایې ساتې زمين راکې، یعنی هغه د ځمکې کرایه مونږ ته راکې، د دې برخه مونږ او عاید لرو. او ځین نور عایدات هم په دې کې مل دي، مثلا دوی کچېره صادرات کوي، په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چې ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو، تبن مونږ د قرارداد
اوایي څومره دي؟ خلکو ته څه ویلی چې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا مليونه افغانۍ اوایي لري د ورخه.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل پاتې وو او داوطلبي پروسه نه حل شوه. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستي دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانونو نوی قانون او مقررات دي. په دې کې کته سو وګورئ، موږ د قرارداد ورکول پروسه په ډیره خد منظمه توګه هغه درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت د نه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گرچه پروسه وګده شوی، خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته هغه غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علاقه هغه په نظر کې ونیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې به نوی قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانون او قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک، د دوی قرارداد او استخراج اوس په څه حالت کې؟
مثلا قرارداد بدون د شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی، خو همدغه مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی، اول ته کار نه کیږي، دغه فرهنګي او بستاني اثر دی، تاریخي اثر دی. چون هلته تاریخي اثر کشف شوی، موږ نشو کولای چې هغه له منځه ویسو. هغه د معدن په سر باندې دی. موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره دلودل، موږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل، خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفي تاثیر
کوي. نور څه سیاسي او امنیتي مشکل خو په وړاندې
نشته؟ نه، امنیتي مشکل نشته. اوس هم هلته یو کمپ وجود لري، مساینک کمپ، هلته کارمندان کار کوي، نور اداري کارونه کوي، امنیت نیول شوی. فقط مشکل دا چون موږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي ساحې په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده، نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی، هغه داوطلبي پروسه ده. درې بلاکونه د هندیانو سره دي، یو بلاک د کراډي یو کمپنۍ سره دی. موږ هغوی سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات وو، رهبري نه وه په وزارت کې، نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسې داوطلبي د داوطلبۍ پروسه نهایي کړي او قرارداد امضا کړي. موږ د سفارت په مرسته، د هند سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي. د همدې روانې میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی، چې هغوی به موږ ته خپل اخرنی او نهایي موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایي کړي او که نه غواړي. که چیرې دوی نه غواړي، موږ د پروسه فسخ کوو، له سره نه اعلان ته ورکوو تر څو نوې کمپنۍ راشي دې برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی. انشاءالله په آینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم موږ مثبت نتایج
وګورو. امین صاحب، خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دینه موږ سترګې نشو پټولای. بدون شک غیر قانوني او خود سر استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي، او د دې نه دی خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کو چې هغه لپاره موږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو چې تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لطرفه، خاص تر هغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین هلته مسلط دي، دا یو عمومي بدبختي ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره، دغه زورمندانو کې څوک شامل دي؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل وو، هغه ته مو قانون وضع کړی، دین وروسته دوی نشي کوي، د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کوي نه.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنشیر کې، په لوګر کې او په شمیر نور سیمو کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور غلکی.
بالکل، ما ګوره، ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، نه سترګو نشو پټوي. موږ خپل اقدامات کړي، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې ده، هغه جوړه شوی، په موږ تر اوسه پورې و ولایت بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملی
اقدامات برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا کوي.
تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانې کړي په دې برخه کې، ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې موږ بررسی د عمل لري. په آینده بررسیانو کې کچیر موږ ته داسې کسان لاسته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغه لیست به هم ترتیبیږي، هغه به شورا امنیت او نور امنیتي
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیانې چې کړي په دې برخه کې، د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېرې ساحې نقاط دي، هغه ته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط چې باید اعلان شي، یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي، هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب، حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یاد معدن له غلاو څخه هدر زی یا حیف ملکی
ګورې دا چون مونږ نوی برس یعنی شروع کړي دا ډیره مشکل وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته وایي چې څومره عواید مونږ له لاس نه ځي. دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي، خو زمونږ فعلي اولویت دا دی چې مونږ باید خپل برسیانې ګړندۍ کړو او د او هغه ساحې کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کړو یا یې ودرو، تر څو دا د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه بیرته حکومت ته راوړو.
وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوی چې هلته خپل مفتشین ولیږو او هلته دا تعین کړو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید.
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې په راپورونو کې ویلي دي چې حدودا د کال 300 میلیونه ډالر مافیا او وسلوالو مخالفینو ته په جیب کې ورځي.
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو، دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو، ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیونه ډالر چې د خلکو جیبو ته ځي د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لاړ چې هلته تثبیت حجم وکړي، وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دې نه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
خه چرا دا وینو نو حتما په دې معنی چې سینې برخه تاسو منی هم په هغه برخه کې به اقدامات کړی.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زمونږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک مونږ سره څومره چې مونږ توقعات لرو څومره چې مونږ خو د غوې نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي.
څو وخت به مونږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا معدنو څخه ښه عواید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو؟
ګورئ، د خلکو په برخه کې معدن چې دي نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنې ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده دی چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه نه چې دي چې موږ سره همکاري کوي، خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب، خیر
تشکر، خیر راغله.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.